ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سم بلخ تر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت منی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کابل درلمان سیمه کې له خپل کور یو بل ځای ته لیکل شوې دي د طالبانو حکومت وی باوري سرچینې د نوم خود له په شرط نن د شنبې ازادي راډیو ته ول چې د خغلی حکمتیار توسیدو کور چې په خانه پرزیدل حکومت ورکړی وو د دفاع وزارت اړوندونو زکتری اخیستل شوې دي یو بل سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې خغلی حکمتیار ته د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې د طالبانو حکومت کور ورکړی دي د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار هم ازادي راډیو ته ویل چې له اوسنی حکومت سره د خبرو په پایله کې له دارلمان بل ځای ته کډه شوې دي یو شمېر رسنیو د حکمتیار د کور د کلابندۍ راپورونه هم خپره کړي خو طالبانو د حکمتیار زوی د کلابندۍ راپورونه رد کړي ګلبدین حکمتیار د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې له افغاني پرزیدري ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې هغه ته په درلمان سیمه کې یو لوی کور او ځانګړي ساتونکي ورکړل شول د افغانستان د بشري حقوقو خوځ او جنول لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبان له حکومت غوښتدي چې د توقيف شو او تریتم شو کسانو کورنیو ته سواب ورکونکي ووسی رینا امیری له حقیقت د خبرې دود نړیوال ورځ په مناسبت چې پروند مارچ په 23 ولمنځل شو د څرګندونې کړې هغه کته هم ندی ویری چې څش مر کسان په افغانستان کې د طالبان له خوا توقيف او تریتم دي خو زیاته کړي د یو شمیر کورنیو د خپل غړو د تریتم کېدو او توقيف زاینو د منډلو هڅه کوي د راپورونو لمخې لا 3 اکتوبر میاشتې رهسي د افغانستان د خوجوشه خوځو د غرزنګ غړي منجی صدیقی او د تعلیم دوه فعالان احمد فهیم ازمی او صدیق الله افغان د طالبان د استخباراتو په توقيف کې دي او برخلیک هم معلوم نه دی د طالبانو استخباراتو هم په اسانه د دوی لخوا د توقيف شو کسانو د زایزرګي په اړه معلومات نه ورکوي د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی دی چې د تیر کال په اوږدو کې 15.2 میلیارد زړه بانک نوټونه ټول وسوځولې دي دغه بانک پرون پنځه یک شنبه په خپل کلنی راپور کې لیکلي دي چې دغه زړې پیسې له مختلفو زونو راټول کړي او پر ځای نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګډ ګډ کې له هم خلک د زړو بانک نوټونو د شتوالي او کارونې په اړه شکایتونه کوي افغانستان بانک وایي چې کال نوي بانک نوټونه چاپ کړی او ډیر برخه هیواد ته رسیدلې ده د طالبانو سیمه ایز چارواکي هله خی چې د کمال خان بند به سکال د نیمروز مرکز زرنج ولسوالۍ توبو ورسوي د غزرګندونې د نیمروز لپاره د طالبانو والی شیخ محمد قاسم د دغه بند لالي دور سندن دوشنبه په خبر پاڼه کې کړی دی که څه هم د معلومات نشته چې سکال د بند په کاسه کې څومره به زیر مشوي خویل شوی دی چې د بند تخنیکی ټیم زرنج ښار ولسوالۍ ته د اوبو رسولو محلویش جوړ کړی دی کمال خان بند چې له زرنج ښار 90 کیلومتر لري په شهر برجک لسوالی کې پروت دی دا 25 میلیونو متر مکعب اوبو د زیرمې وړتیا لري پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د 2023 کال په مارچ میاشت کې دغه بند پرانیست او هغه محلیه په ګاونډي هیواد ایران کې وکړ کله دې بند اوبو غواړي باید بدل کړي افغانستان ته تیل ورکړي او د اوکراین د پلازمینې کیف په مرکزی سیمه کې نن دوشنبه سهار د 14 غږ اوریدل شوې دي فرانس پریس خبري اژانس په کیف کې د خپل خبريالانو په حواله ویلي دي چې له 14 سره هممهاله د خطر زنګونه وهل شوي او له خلکو غوښتل شوي دي چې خوندي ځایونو ته لاړ شي د کیف خاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام چینل د 14 پیښې تایید کړي او له خلکو غوښتل دي چې ژر تر ژره خوندي ځایونو ته لاړ شي تازه د رادیو د خبر مرکزی څانګې د چارواکو په حواله لیکلي دي په کیف کې یو توغندی ټوټې د هستوګنې په ودانی لګیدلې او زیانمنه کړې ده تر دغه 14 څو ساعت مخکې روسیې د اوکراین په جنوبي ښار میکولاف د پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې لک تر لګه یو لسنه پکې ټپیان شول خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي امریکا امریکا متحده ایالاتونو د مسکو برید په اشاره یو ځل بیا له افغانستانه د داعش د ودیو فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د شوې د مسکو برید له افغانستان سره څه تړاو لري وړاندې یې په راپور کې درڅه جزئیات لرو. همدارنګه په دې به هم سره جزئیات واورئ چې د راپورونو پر بنسټ ځینې طالب چارواکو تایید کړي ده چې حکمتیار له خپله کوره کډه کړي. پیلتونو یې وړاندې درته جزئیات لرو. همدارنګه په دې اړه باندې چې ولې په ځینو ولایتونو کې خلکو پخوا لوی کلا جوړولې
د شان دبدبې شوکت شتمني مظاهر پکې ښودل کېده. دومره خبره پکې دا داسې له غلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټې کلاوې جوړولې.
چې دا کلاوې عموما له څه جوړېدلې او تر شا یې نور سهلتونه په دې هم درته جزئیات لرو. همدارنګه دا چې پروژه کې رمضاني څه ته وایي
اوس وخت کې هیڅ څوک ما داسې تېر کال د سه کال څوک مې نه دي لیدلي چې داسې یعنی راغلي موږ نه رمضاني وختي.
دا چې رمضاني څه ده ولې خلک تر کورونو شازي او له خلکو یې غواړي په دې هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شتملتیا مو غواړو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د طالبانو حکومت مني چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کابل دارلمان سیمه کې لخ پله کوره یو بل ځای ته لیکدول شوې دي. د طالبانو حکومت یې باوري سرچینی د نوم نه خودل په شرط نن د خبر ازادي رادیو ته کړي. همدا شیبه اسدالله لودین سره په استډیو کې د لودین سیپ لا تاسو په دې اړه نور جزئیات اورو.
او مننه فریدا جان، تازه خبر هم داده چې د طالبانو د حکومت یوې با خبره سرچینې ازادۍ رادیو ته تایید کړ چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د خپل کوره په دارلمان سیمه کې استل شوې دی او یو بل مناسب ځای ته ورل شوې دی په کابل ښار کې. د حکومت دغه سرچینې د کابل په بل سیمه کې چې مناسب ځای یاد کړی دغه سیمه نوم نه یاد کړی. خو ازادي رادیو ته یو بل سرچینې بیا ویلي چې خاغلی حکمتیار ته په وزیر اکبر خان مینه کې یو ځای غوړه شوې چې هلته پکې ژوند وکي. تر دې وړاندې یو شمیر رسنیو داسې راپورونه ورکړي وو چې ګوا کې د طالبانو پوځیانو یا د طالبانو پولیسو د خاغلی حکمتیار کور کلابند کړی دی. خو هم د طالبانو سرچینې چې له موږ سره خبرې کړي او هم د خاغلی حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار د خپل کور د کلابندۍ راپور رد کړی دی او ویلي دی چې اوسنۍ چارواکي یا د طالبانو حکومت هغه موافقه نه مني چې خاغلی حکمتیار د تیر پرزیدلی جمهوریت نظام له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د 2014 کال په سپتمبر کې لاسلیک کړی و. د خاغلی حکمتیار زوی ویلي چې له هغه موافقین یوازې همدا کور ورته پاتې و چې اوس له دغه کوره بل ځای کډه کیږي. معلومه نه ده چې د خاغلی حکمتیار نوې کوربه کومې ځانګړنې ولري، خو دغه د دارلمان کور چې تیر پرزیدلی جمهوریت نظام ولسمشر محمد اشرف غنی ورته ورکړی وو لوی کور وو چې په دې سیمه کې یو جماعت هم وو چې د پکې د جمعې خطبه ویلې. دغه راز ورته ځانګړي ځواکونه هم مازف سي وو چې د خاغلی حکمتیار ساتنه وکي. دا هم معلومه نه ده چې طالبانو ولې له خاغلی حکمتیار د کور اخیستې دی. خو د طالبانو کومې سرچینې چې ازادۍ رادیو سره خبرې کړي هغه ویلي چې دغه کور چې وو د دفاع وزارت ملکیت وو، نو ځکه دوی بیرته د دفاع وزارت ملکیت ری واخیسته او حکمتیار بل ځای ته انتقال کړی دی. خدای اقدام داسې محل کېږي چې په یو اونۍ مخکې خاغلی حکمتیار په یو ویډیو کې د اوسنی حکومت او د اوسنی نظام پر ضد ځینې جدي سرګندونې وکړي او له خلکو یې وغوښتل چې خپل د خپل برخلیک په اړه باندې پریکړه وکړي او دغه راز خاغلی حکمتیار د اوسنی نظام پر سرنګوالي هم نیوکه وکړي او دای هم وویل چې د خزو تعلیم او د خزو کار چې د اوسنی حکومت له خوا منع شوی دا مناسبه لار نه ده. نو دا ښکاری چې د خاغلی حکمتیار هم دې سرګندونه ممکن د طالبانو چارواکي دته حڅولی یا دته اړکړی وی چې له خاغلی حکمتیار سره دغه ډول چلند وکړي چې له خپل کورې وباسي او یو بل ځای کې ورته کور ورکړي.
ډیره زیاته مننه اسدالله لودین وو چې د طالبانو د حکومت د هغه اقدام په اړه باندې چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دارلمان په سیمه کې له خپل کور ایستلې دي رستي جزئیات راکړل.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې به د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر په مسکو کې د تایش برید سبا اشاره له افغانستانه د باندې د دایش خراسان څنګ د عملیاتو وړتیا په اړه اندېښنه ښودلې. مایک مکال سی بي اس ټلویزیون سره مرکه کې دایش خراسان څنګ د امریکا او اروپا لپاره هم ګواښ بللی دی. هغه له افغانستانه د امریکایي عسکرو وستل بیا هم یو جدي تېروتنه وبلله. دا په داسې حال کې ده چې نږدې میاشت وړاندې د امریکا د مرکزي قومندانې مخکینی قومندان جنرال کیت مکنزی کانګرس ته ویلي وو طالبانو هغو ډلو ته پناه ورکړې چې غواړي په متحده ایالاتونو بریدونه وکړي. تفصیل امید زهیر مل اورو.
وروسته له دې چې داعش ډلې د مسکو د کراکوس خاري تالار کې په ملکي وګړو ډلې ځه حمله وکړه، د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال د داعش خراسان څنګه د عملیاتي توان لوړې دوه تاندیخ نه خي. مکال پرون سی بی ایس ټلویزیون فیز د نیشن خبرونه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داعش کولای شي په امریکا برید وکړي وویل، هغه ته داسې بریښي. د اساس جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې مشر په واضح ټکو اروپا او امریکا ته د داعش ډلې د ګواښ په اړه هم خبرداری ورکړ. هغه وویل
د سینکام مشر جنرال کوریلا دا ونه کانګرس کې وویل چې داعش خراسان څنګه به په شپږ میاشتو کې د دې وړتیا ولري چې له افغانستانه د باندې عملیات وکړي. له دې اوازې شپږ ورځې تیرې شوې چې داعش په مسکو حمله وکړه. زه فکر کوم اروپا هم اندېښمنه ده. دا داسې ده لکه موږ چې پخوانی لوبې ته ګرځو چیرته چې تاریخ بیا تکرارېږي.
جمهور غوښتونکي سناتور مایکل مکال چې د جمهور رئیس بایدن د حکومت یو سخت منتقدانو دی له افغانستانه د امریکایي عسکرو ایستل هم تر پوښتنې لاندې راوستل. وی ویل متحده ایالاتو له استخباراتي څارنې او د داعش د وړتیا او ارزونې پرته افغانستان پریښود. مکال د امریکا د پریکړه او عمل یو جدي تېروتنه وبلله چې له قولی امریکایي ګواښ سره مخ کړی ده. خو د جمهور رئیس بایدن حکومت بیا په ځلونو له افغانستانه د امریکایي عسکرو ویستو له پریکړې ننګه کړې او هغې پر ځای اقدام بللی دی. مایکل مکال داسې مهال د داعش خراسان څنګه د بهرنۍ عملیاتو د لوړېدو په اړه خبرداري ورکوي چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قومندان جنرال مایکل کوریلا ویلي وو په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د غړو شمیر زیات شوی او 2250 تارنو ته رسیدلی دی. د روان کال په فبروري کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او له تروریزم سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د مرخي مشر ولادیمیر ورنوکوف امنیت شورا ته ویلي وو په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی. هغه دا هم ویلي وو چې داعش خراسان څنګه له افغانستانه د باندې د حملو نیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د کب میاشتې په وروستیو کې د امریکا د مرکزي قومنداني مخکینی قومندان جنرال کنت پیکنزي کانګرس ته ویلي وو طالبان په امریکا د برید نیت نه لري، خو هغو ډلو ته یې پناه ورکړې چې غواړي په متحده ایالاتو حمله وکړي.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر خلک وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د رمضاني دود پیکه شوی. د دوی په خبره دا کلتور په افغانستان کې له پخوا راهیسې دود دی او اکثره ځوانانو او تنکي ځوانانو له لورې په ټولیز ډول به ترسره کېده. بل پلو بیا یو شمیر افغان فرهنګیان وایي چې دغه لرغونی دود په 1550 او 1580 لسیزه کې ډېر و چې سندرغاړو ځوانانو او تنکي ځوانانو به پاله. د راپور د تلرو خو تر دې وړاندې ورزو د افغانستان په ختیځ کې کنړ ته په کنړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته نوې دوه پولیسه ودانۍ جوړه شوې. یاده ودانۍ شاته خونی او نور سنتیاوي لري د کډوال علي کمشنري په مالی لګښت جوړه شوې ده. په خاله دغه دفتر کارکونکو په نامناسب کرایه کورونو کې خپل ورځنی چار تر سره کولې چې د مامورینو او مراجعینو د ستونزو سربېری اسناد هم محفوظ نه و. تفصیل لسیمه په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې مسؤلین وایي مشرانو یې ورته نوې جوړه شوې ودانۍ په واک کې ورکړې چې ورسره له بېلابېلو ستونزو وژغورل شول. د یادې ادارې مشر مولوي عبدالغفار زکی ازادي راډیو ته وویل
تعمیر دا ټول تقریبا دو منزله دی، وو اتاق لري او په دغه اتاق کې اتم یو وړوکی اتاق دا غي نه هم د شوبې فائدہ واخیست او سپیل حال دا عمر دی. تعمیر په خوا کې نور د سی مخلاص ځای لري چې آینده د پاره د یو الکترونیک تشکیرو د مرکز د پاره پکې هم ځای شته چې پکې برابر شي. په هغه کې موږ د کنټینر نه هم کار اخیستل شو.
هغه وای په خوای په داسې نامناسب کورونو کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړلې چې د مامورینو مراجعینو ستونزو ترڅنګ بل غټ مشکل دا و چې اسناد هم محفوظ نه وو.
یو خدای چې تر اوسه پورې موږ داسې یو مشخص آدرس پن لرو، کری کور به مونی و کری کور که یو طرف تخواه مصاریفی و بل طرف تدا چه آقا کم ضرورتونه چه و آقا با پکه هم پورا نو بل دا چه مونگ سخو دیر درون ارشیف ده خلاد درخان دو وقت نراو اخلا آقا هم ده تقریبا دیر درون ارشیف ده دو دی ارشیف ده پار و دا چه مناسب زیبانو کم زیکی و کم اتاق یا کم زیکی چه ممتا انتخاب کو یا با زیم و کله به پیو برات لی دی دو جنات با ارشیف بازی سی دا زیان منشی و خرابی شیو هم دی پتی رو کرونو کی
دا کونر زایی و سیدون که هم وای چی دا احسایی و معلومات و ملی داری دا ودانی نشتون پو وجه دوی هم استون زیگال لی پا وینای چی دا باد باران و گرمی پر محال سرپنا ندرلو دا اوس چی ورت ودانی پا واک ورک لشوا پری خوختی د مرکز اسدآباد د دم کلی شورا یو تن مسؤول عصمت الله اقتصادی
د احسایی او معلومات ملی ادارې دولتي ودانۍ نه درلوده په کرایي کورونو کې به یې خپل وخت تېرو د یو خوانه د اسنادو محافظت هم په ښه ډول نه کېدو او د بلې خوانه به مراجعینو ته هم لازم سهولتونه نه وو د نیکه مرغه چې امارت اسلامي په خاصه توجه باندې یوه نوې دو پیړیزه ودانۍ په اختیار کې ورکړ شوه چې د کونړ ولسونه د امارت اسلامي د دغه اقدام څخه خوشحاله دي
په کونړ کې د احسایی او معلوماتو ملي ادارې ته په داسې حال کې نوی دوه پوړیزه ودانۍ په واک کې ورکول کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې لا تر اوسه هم داسې دولتي ادارې ډېرې دي چې خپلې ودانۍ نه لري. په کرایه کورونو کې د ډېرو ستونزو سره خپلې ورځنۍ چارې ترسره کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به بیرته افغانستان ته راستانه شو، خو اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین په پلازمینه کیف کې نن سهار د څو چاودنو غږ اورېدل شوی دی. که څه هم په دغو چاودنو کې تر اوسه د سره د زیان راپور نشته، خو د اوکراین په جنوب کې بیا د روسیې د بیپیلوټ الوتکو بریدونو لږ څه لږې اولس ملکیان ټپي کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې پرې راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین اوروي.
په کیف کې نن سهار له چاودنو سره هممهاله د خطر زنګ وهل شوی او له خلکو غوښتل شوی چې خوندي ځایونو کې پاتې شي. که څه هم تر اوسه د چاودنو څرنګوالی معلوم نه دی، خو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د کیف په یوه سیمه کې د توغندي ټوټې د هستوګنې پر یوه ودانۍ لګیدلې او زیانمنه کړې ده. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټیلیګرام چینل د چاودنو پیښې تایید کړې او له خلکو یې غوښتي چې ژر تر ژره خوندي ځایونو ته ولاړ شي. د کیف په چاودنو کې تر اوسه د سر د زیان یادونه نه ده شوې، خو تر دې چاودنو څو ساعته مخکې روسیې د اوکراین پر جنوبي ښار میکولایف د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې لږ تر لږه یوولس تنه پکې ټپیان شوي دي. د میکولایف په سیمه کې د روسیې د بریدونو هدف د اوکراین د انرژۍ تاسیسات او هستوګنیز ځایونه وو. د تازه بریدونو له کبله په کیف او د اوکراین په یو شمېر نورو سیمو کې د خلکو برېښنا هم پرچاو شوې ده. د میکولایف ښاروال الکساندر سینکویچ پر خپل ټیلیګرام چینل لیکلي توغندیو دغلته د هستوګنې څو کورونه هم زیانمن کړي. روسیې د اوکراین پر تازه بریدونو تبصره نه ده کړې، خو د دفاع وزارت ویلي چې د روسیې پر روستوف سیمه کې د اوکراین یوولس بی پیلوټ الوتکې کشف او شنډې کړي دي. روسیا په مسکو کې د وروستۍ خونړۍ حملې پرا هم پر اوکراین اچوي، خو اوکراین هغه برید کې چې مسؤلیت داعش ومانه لاس لرل رد کړي دي. د مسکو پر یو سالون د ترهګریز برید په ترڅ کې 130 کسان ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
یو شمیر خلک وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د رمضاني دود پیکه شوی. د دوی په خبره د کلتور په افغانستان کې له پخوا راهیسې دود ته یو د اکثره ځوانان تنکي ځوانانو له لورې په ډولیز ډول ترسره کیږي. یو شمیر افغان فرهنګیان بیا وایي چې دغه لرغونی دود په 50مه او 60مه لسیزه کې ډېر و چې سندرغاړو ځوانانو او تنکي ځوانانو به دغه دود پاله. راپور کې دغه راپور د میرمنې په غږ پیلېږي چې د رمضاني دود ځانګړې بدلوي.
رمضان یارب یارب رمضان، السلام علیک ماه رمضان، و یکی از شعرهایی است که ما بسیار زیاد خاطرات خوب ازش دارم.
هغه بدله چې مریم او همزولو یې په کوچنیوالي کې پروژه کې زمزمه کوله او رمضاني به یې اخیسته. په افغانستان کې د رمضاني دود لبخواره هیسي او ترډیره په بیلابیلو ولایتونو کې د ځوانانو او تنکیو لوري تر سره کیږي. د روژې له ماتولو وروسته ډلې ډلې ځوانان او تنکي زلمیان د روژې په اړه د سندرو او شیرونو په ویلو سره د کورونو دروازې ټکوي او کورنۍ ورته ډالۍ، پیسې او خوراکي توکي ورکوي. خو د کابل اوسیدونکي مریم وایي چې تیر کال او سږ کال د روژې په میاشتو کې د دې دود شاهده نه وه.
معمولا ماشومان، ځوانان او تنکي ځوانان چې د روژې په میاشت کې به راتلل او کورنۍ به تر ډیره خواږه ورکول، کل چې خورما هغه خواږه و چې ډیر وشل کېده. ښایي اوس هم د افغانستان په ځینو کلیو او ښارونو کې دغه دود پاتې وي، خو له بده مرغه په عمومي توګه د پخوا په پرتله ډیر رونق نه لري. د بیلګې په توګه تیر کال موږ په افغانستان کې داسې کوم دود ونه لیده.
افغانستان د رمضاني دود تفریحي بڼه هم لري. ځینې وخت د کورونو له کړکیو پر هغوی چې دا بدل یو شیرونه وایي اوبه هم شیندي. د کابل یوې بلې اوسیدونکې فهیمې هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دو کلونو کې د دوی په سیمه کې د رمضاني دود نه دی ترسره شوی.
رمضاني په کومه سیمه کې چې یعنې زه ژوند کوم اوسیږم، پخوا به راتلله، خو ولې اوس وخت کې هیڅ څوک ما داسې تیر کال د سږ کال څوک مې نه دي لیدلي چې داسې یعنې راغلي موږ نه رمضاني غوښتي.
د کابل یوه بله اوسیدونکې کریمه هم په پخواني کابل کې د رمضاني د دود لمانځلو په اړه داسې وایي.
له دوی سره به یو زیر بغلی یا تبله و، یو به مخکې و نور ورپسې، او رمضاني سندره به ډیر ښه زمزمه کوله، او نورو هم دوی ته به له خپلو کورونو چې هر څه و راویستل، نغدې پیسې، پیرکې یا بل هر څه یې چې تیار و ورکول.
نوموړي اوس په تیرو دو کلونو کې د ډیرو دودونو او رواجونو لکه رمضاني، نوروز او اخترونو د نه لمانځلو له امله د افغانستان د کلتوري بډاینې د کمزوري کېدو په اړه اندېښمنه ده. شاعر او لیکوال جاوید فرهاد هم له دې دود خاطرې لري.
پس از 15 رمضان هنرمندان دورگرد از کوچه خرابات
د روژې له 15 نوروسته سندرغاړي د خرابات له کوڅه او یا له نورو ولایتونو نه هم سره راټولېدل او د خلکو د دروازو شاته به ورتلل او د رمضاني سندرې یا ترانې چې داسې وي: رمضان یا رب رمضان، رمضان السلام علیکم، ماه رمضان، رمضان رفت رفته باز آمد، دغسې ترانې به سره ویلې.
بی نمازا سر نماز آمد، رمضان 30 روز یاری میکنه، شکمای پر خالی میکنه.
د کابل دغه اوسیدونکي په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنی او د بیوزلۍ زیاتېدل هغه لاملونه ګڼي چې د دوی په ټکو د رمضاني پر دود یې اغیز کړی دی. یادونه ده چې د روژې یا رمضاني بدلې او شیرونه په شفاهي او فلکلوریکه بڼه له یوه نسل څخه بل نسل ته لیږدول شوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
په هم افغانستان کې پاتې کیږو. تیره زمانه په تیرو وختونو کې په غزنی او څنګلور ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوې او په دې کلاوو کې ډېر زیات بروجونه رواج ول. ډېر کسان په خوا د دې لپاره چې هغه خپل تربګني وپالي او یا دا چې خلکو ته ځان مالدار وښي دغه ډول کلاګانې به جوړولې. خو دا چې اوس دا دود شته او که نه، ورزو له غزنی په دې راپور کې اورو.
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلی کې د خپل خټینې کلا مخي پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانی لوی او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډیره برخه نړېدلې. دای په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. ومو غوښتل چې له غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاوو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج و. که څه هم چې د لوړو کلاوو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاوو بیا په کلاوو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټ کلاوی د څو مخه لپاره جوړې دي.
لیکوال فولکلورست اسدالله بلهار جلال زئی بیلا بیلی مخ یادوي.
اول خدا وسی د دې د شان د دې شوکت شتمنی مظاهر پکې خبر کړه دغه خبره پکې دا د سه لغلو له دښمنانو لوټمار او څخه خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاوی جوړول دي او له هغه سره د مقابله لپاره به په دیوالو کې مورچلونه ورکول برجونه به ورکول او دغه برجونه به هم مورچلونه لرل بل خبره دا هم وسی غټ کلاوی ته یجب کلاوی ته په اسانۍ سره غله هم نشوي وختلای
شاغلې جلال زای زیاته وی ځین نور لاملونه هم و چې خلکو غټ کلاوی آباد
دریم خبره دا هم دسه کلاو دیوالونه یا پخچې معمولا د باران له امله د فاصله خاصه سره ویجاړيږي نو دی انګرل چې په ځمن کې یو ځل آبادی کوو هغه هم باید لوړ کلا جوړ کړو تر څو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړيږي او بل وخت ته معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې هیڅ کله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د امنیت تامین کړي نو د قبیلې ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول
ډیرای کسان بیا په خوانی بدې بدرنګي او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلګي اړ کړي وو چې غټي او برجوري کلاوي جوړ کړي لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خان خیل هم د لوړو برجورو کلاګانو جوړول له پخوانی قبایلی جګړې کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي
دا له یو جهتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مسلفینو اورېدلې دي دا چې د کلاګانې چې ولې یو خودلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړومبای عالمانی وي به خلک براتلو یو بل منطقې دغه بیان کړي نو د دې لپاره چې د تحفظ د کور او د عیال او د مال وکوي نو به دنګ کلاوي والي کړي
شاغلی خان خیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به تر نورو لوړ او غټ ثابتاو غټ کلاوي به جوړولې
لبل طرف هغه څوک چې د اونبای خونو خان خاني دوران ولو د صاحب زاده واخون زاده معلوم ولو لوړ او ډور معلوم ولو دا ټول شان نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نور ته ثابت وکړي نو به ډیره غټ ځندنګ کلاوي والی او په مخ کې به یو خمه مخانه او یو لو جماعت مون ولو او د غو د لپاره شغه قدرت نمایي وکړي او خلک بوتلو او البته د غو د جرګو د مرکو خلک ولو
که ډیرای کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدی بدرنګي او تربګنی څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکو معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې ترڅنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبه په مخه هم جوړې دي
چې خزدي کلا او خایست او خلګو به کې د کول تعبیرونه کول ارجه سپلان کې غټ غټ کلا وی وهل او بل دا وځي د اړتیاو د خپل ځان ساتنې په خاطر له ځان د غټ غټ کلا وی والی او به ټول په یو اته په کلا په مابین کې و اتو کول او جماعت به په داخله د کلا کې وو
یاد دی وی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود وسمسته خو په هغه پیمانه نه ده
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو ورېدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم زه احسان الله د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی څخه سپاړی کیم د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسی موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی خدي نه لرو یو افغان بیسیم خدار غل د ټول ولسوالۍ ته چاغه کار نه کوي مریض تر شپخانه نه سره سوال سړک مو خراب دی د پیسنګ پر انده باندې پول نه لرو د درګو پول ولس جوړ کړی دی نو هغه د یو تکي چې دوه نفر پر لیدل دي دی و لاس دی و په شماته د مود اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبري واوري او د موږ پول راته جوړ کړي موږ سړکان راته جوړ کړي موږ ته یو افغان بیسیم خدي راوستي اتصالات راوستي نور موخ نه نسمه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم د ازادی رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ خبرې کوم د افغانستان له حاکم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سی لنړی سره ځان سیال کی په نړی ځان پر رسمیت وپیژنې همداشان خپل هیوادوالو ته د منل وړ حکومت ځان وشمیري نو لطفاً مهرباني وکړي زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پټمنو انجونو د پاره مکتبونه شونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاص کړي کوم ژو تاسو وګورو لښت زیر شو فکر وکړو په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خونه په یو اسلامي هیواد کې داسی پریکړه شوی د سی هلته به د جنو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړ تر سره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپل هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شریعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی می کده تا 25 دقیقه بس لرو چه اسدالله لودین و کربده خاطر حقی ورانده ده ده ساعت لند خبرونه. دا طالبان حکومت منی چه ده حزب اسلامی مشر گلبدین حکمتیار ده کابل در لوان سیمه که لخبل کوره یو بل ځای ته لیږدول شوی دی. د طالبان د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نښودل په شرط نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي حکمتیار د اوسېدو کور چې پخواني پرزیدلي حکومت ورکړی و د دفاع وزارت اړوند و نو ځکه ترې اخیستل شوی. یو بل سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي حکمتیار ته د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې د طالبانو حکومت کور ورکړی دی. د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار هم ازادي راډیو ته وویل چې له اوسني حکومت سره د خبرو په پایله کې د دارالامان کوره بل ځای ته کډه شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو خوځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبان له حکومت غوښتي دي چې د تعقیب شوو او تریتم شوو کسانو کورنیو ته ځواب ورکوونکي اوسي. رینا امریل حقیقتا د خبرېدو د نړیواله ورځې په مناسبت چې پرون د مارچ په 23مه ولمانځل شوه دغه څرګندونه کړي. هغې هم که څه دانه دي ویلي چې څه شمېر کسان په افغانستان کې د طالبان لخوا تعقیب او تریتم شوي، خو زیاته کړې ده چې یو شمېر کورنۍ د خپلو غړو د تریتم کېدو او تعقیب ځایونو د موندلو هڅه کوي. د راپورونو له مخې له تېر اکتوبر میاشت راهیسې د افغانستان د خوجوش خزو د غورځنګ غړي منجي صدیقي او د تعلیم دوه فعالان احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د طالبان د استخباراتو په بند کې دي. د او د اوکراین د پلازمېنې کیف په مرکزي سیمه کې نن دوشنبه سهار د 14 غږ اورېدل شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس په کیف کې د خپلو خبریالانو په حواله ویلي چې له 14 سره هممهاله د خطر زنګونو حل شوي او له خلکو غوښتل شوي دي چې خوندي ځایونو ته ځانونه ورسوي. تازه د رډیو د خبر مرکزي څانګې د چارواکو په حواله لیکلي دي چې په کیف کې د یو توغندي ټوټې د هستوګنې په ودانۍ لګېدلې او زیانمنه کړې دی. تر دغو 14 څو ساعته مخکې بیا روسیې د اوکراین د پرجنوبي ښار میکولایف د بی پلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې لږ تر لږه ولس ملکیان پکې ټپیان شوي دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی مکال په مسکو کې وروستۍ حملې ته په اشاره چې مسؤلیت داعش منلی د داعش عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ بللې. هغه له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو په برخه کې د جو بایډن پر پریکړه هم نیوکه کړې. د طالبانو حکومت که څه هم د داعش په وړاندې د فعال مبارزې خبره کوي، خو دغه ډله وخت نه وخت افغانستان کې هم بریدونه کوي چې تازه هغه یې د تېرې پنجشنبې په ورځ د کندهار حمله وه چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. پوښتنې دا دي چې داعش افغانستان کې څه ډول فعالیت کوي، د دغې ډلې غړي افغانستان کې دي او کله نورو هیوادونو ورځي، د مسکو وروستی برید چې مسؤلیت داعش ومانه په څه معنا دی. دا او نورې پوښتنې په اونیز بحث 25 دقیقې کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوځي او سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بحث به له ښاغلي اندړ نه پیل کو. اندړ صاحب، څه فکر کوئ بحث به دغه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال نوې اندېښنې او تازه اندېښنې نه پیل کو؟ دی وایي چې په افغانستان او سیمه کې د داعش وړتیا او د عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ ده. آیا همداسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی لودین صاحب تاسو او تاسو د خبرونې قدرمن میلمه ښاغلی عمان صاحب ته او ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته خپلې نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. په امریکا کې خو تاسو وینئ چې یو خو د ولسمشریز کمپاین او انتخابات را روان دي، لبل لوري امریکا اوس په سیمه او نړۍ کې د ډېر خپلو رقیبانو سره په تشنج او په جنجال کې ده او دا چې ښاغلی مایکل مکال ویلی دی چې د افغانستان د دوی ته اروپا ته او امریکا ته داعش خطر ده، موږ وینو چې اوسنی حکومت د داعش او د نورو تروریستي ډلو په ضد کلکه مبارزه کړې ده او د هغوی په ماتولو مهارولو کې ډېر بریالي دي. خو په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده، د افغانستان ګاونډیان تل افغانستان ته توطیې جوړې کړي دي، لکه پاکستان او ایران او داسې د مرکزي آسیا هېوادونه هم ځینې اوس شروع کړي ده. په افغانستان کې پولې ډېرې ازادې دي، موږ وچه کې ورسره پراته یو، له ګاونډیو سره داعش چې یو بهرنۍ یا د افغانستان سوا یو پدیده ده، افغانان په دې 50 کلو کې د توریزم ښکار شوي دي، زموږ وطن ویجاړ شوی، زموږ ډېر خلک وژل شوي دي. د دې ریښې باید د افغانستان له پولو نه د باندې ولټول شي. او تازه چې د امریکا یو لوړ رتبه مامور ښاغلی پاول ویلیمز ویلي دي چې داعش په خپل د امریکا له لوري جوړ شوی ده، د سوریې په جګړه کې هم د دوی زخمیان په اسرائیلو کې تداوي کول، بیرته جګړو ته لېږول. نو دا یو افغاني پدیده نه ده، خو د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې ستونزې لري، د نړیوالو د سیالو سره ښه سیاست نه کوي، په کور دننه کې د خلکو مشورت نه اخیستی، ستونزې دي. یوازې فزیکي امنیت نه شي کولی چې د افغانستان وضعیت.
نو اندر صاحب، تاسو وایئ چې داعش بهرنۍ پدیده ده، د طالبانو حکومت هم ورته څرګندونې او ورته دریز لري. نو کله چې یو بهرنۍ پدیده په افغانستان کې دننه فعالیت کوي، دلته پښتنې راولاړیږي چې څوک د دوی په استازیتوب دغه بریدونه کوي. خپله دغه بریدونه چې کېږي، فکر کوي بهرنیات بادي او که نه په بریدونو کې یا هم په نورو عملیاتي کارونو کې له افغانانو نه استفاده کوي؟
ګوري ښاغلی لودین صاحب، داعش نه یوازې چې په افغانستان کې تیره میاشت په ایران کې، په پاکستان کې هم دي، کې هم داسې په خپل په روسیا کې په مسکو کې تاسو 3 ورځې وړاندې ولیدل. دا یو بینالمللي پدیده ده، دلته افغانان له دوی سره نه قومي نه مذهبي بیز لري. خو د افغانستان وضعیت او د تیرو نیمې پېړۍ جګړې ښودلې ده، طالبان که هر څومره وایي چې موږ سلنه امنیت راوستی شو، دا ناممکنه ده. دلته نه یوازې داعش بلکې نورې توریستی ډلې هم کوشش کوي سربازګری وکړي. د افغانستان خلک په اقتصادي او سیاسي معاشره کې دي، خلک اقتصادي ستونزې زیاتې دي. زه باور لرم چې له ډېرو توریستی ډلو سره به دوی د ځینو ناخوالو له کبله یو ځای شي او د اوسني حکومت امنیت به وننګوي، ځکه که چیرې په افغانستان کې یوازې امنیت باندې شرایط کې کېدلی، دا به نو ډېرې ښه خبره وه. خو زموږ خلک ډېر له نورو ستونزو سره مخامخ دي چې هغه باید اوسنی حکومت پامورتو کې. موږ یو قانوني حکومت چې اساسي قانون لري نه لرو، زموږ خلک اوس هم په تېښته کې دي. د خلکو حق په مکمله توګه نه ده ورکړل شوی، کار حلکاته نه سپړل شوی. شاید په خپله د طالبانو په تحریک کې هم دغه چې ډلو لکه داعش او داسې د پاکستان استخباراتو هم کار کړی وي، دوی ځکه کوشش کوي چې په افغانستان کې وخت نا وخت خپل عملې وکړي. خو په څرګند ډول باید ووایو چې دا افغاني پدیده نه ده، امریکا د خپلو رقیبانو لکه شوروي او چین او ایران او داسې د هند په مقابل کې د افغانستان له اوسني وضعیت او خاورې څخه استفاده نه کوي.
بله، کور ودان اندر صاحب سلامت اوسئ. ښاغلی عنایت الله همام، زه د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد خبرې راخلم. هغه ویلي و چې داعش په افغانستان کې په مکمل ډول ځپل شوی او د ځواک د جذب توان نه لري. څه فکر کوئ د تیرې پنجشنبې په ورځ په کندهار کې خونړۍ حمله وشوه، هلته د طالبانو ګڼ شمېر چارواکي تللي وو چې له بانک خپل معاشونه واخلي، اما برید پرې وکړ، لږ تر لږه 30 کسان فکر کوم پکې ووژل شول. نو دغه ډول بریدونه څنګه ترسره کیږي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تاسو ته او تاسو ګرانه مېلمانه ته اول تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو په دغه شرایط افغانستان لا تر اوسه د اضطراری حالت نه دی وتلی، لا تر اوسه هم نظامی حالت ده، نظامی حالت کې ده، فوق العادگی حالت لري. په دې حالت کې لا یو شورشګر او یو یاغي جریان بالکل سل پرسل زپل کیگی نه سد دوی ریخه پاتی کیگی خصوصا که ده بهر نه لکه شرایط برابری اگوی تا اکمالات او تخنیکی مرستی وشی او سه حساسیتون هم پده که ناکل خصوصا داعش بنامه لکه اغا حساسیتون چه مذهبی حساسیتون دی پا که هم استعمالیگی داعش اوز دی متمرکز سازمان به حیث یا به یو هغه سازمان چې خپل استراتیجی بوتا کی دغه نه په افغانستان کې خو بالکل اختیار زپل شوی ده، دغه سچې شبکې محلي شبکې وو زپل شوی ده او گرفتار شوی دي. پاتې شو هغه بهرنی کسان اجیران چې اجیر کیږي او کیدای شي چې د افغانانو څخه یا د تاجکانو څخه سه کسان دي چې اوس دا په دنیا کې د مهاجرین یو سپو باندې د استخباراتي سازمانونه مختلف جریانونه کسان استعمالی استخدامی اوی منیپولیشن کوي، اوی لکه وته دوکا او فریب ور کوي، او اوی دیو عقیده یا نظر دغه پنامه په بهانه اوی استعمالی او پیسې ور کوي. بل دا چې داعش داسې یو برچسپ داسې یو دغه ګرځېدلی دی چې هر چا غواړي چې یو بدنامه عملیات په ځای کې وکړي هغه به داعش باندې دغه کوي نسبت ورکې هغوی ته. نو افغانستان کې هغه خصوصا په دې ښاري غټو د افغانستان د غټو ښارونو کې د داعش څه چې محلي شبکې وو چې هغه هم د جمهوریت له دورې څخه پاتې وو هغه څه متلاشي شوي دي څه پاتې نه دي، خو د توریستي عملیات دهشت افغاني عملیات چې دی دا په پوره دنیا کې مشکل ده چې بیخي سل پر سله وځپل شي او هغه پیشبینی وشي او هغه دپاره تدابیر ونیول شي.
بله همام صاحب، دغه سیالاتو لپاره ممکن د مسکو او بریټ چې وسو چې یو سل ودرس کسان تر اوسه پکې وژل شوی چې د دوشنبه ورځ دا موږ تاسو دغه بحث کوو، یو سل ودرس کسان په مسکو کې وژل هم همدغه ادعا سره مرسته کوي چې روسي حمله ممکن په هر ځای کې وشي، له دې وړاندې په نورو پرمختللو ښارونو کې هم شوي. اما پښتنه دا د همام صاحب چې د طالبان حکومت ته څومره یو لوی سرخوګای دی د داعش موجودیت او دغه د نړیوالو سرګندونې د امریکایي چارواکو او نورو چې وای په افغانستان کې د داعش ورتیا د اندېښنې وړ ده، طالبانو ته څومره یو لوی سرخوګای دی او څوک طالبان چې دغه سرخوګي ځان خلاص کړي؟
زما په خیال دا دواله طرف په یو ریاکارانه دیالوګ کې گرفتار دی. که د داعش دا په مسکو کې څه عملیات کړي اول خو دا ثابته شوی نه ده. بل دا چې د داعش هغه کسان چې تقریبا 60,000 کسانو د چې روسیې اصل او په سوریا کې وو په هغه نه څه کسان ډېر کسان وژل شوي دي، او اوس هم روسان هغه پایګاه چې په سوریا کې دی هغوی باندې بمباران را شروع کړی ده. خو دا عملیاتونه چې کېږي دا اکثر هغه د زمانبندي په اساس د چا ته ګټه رسیږي او د چا د کار د شوي او طریقه ده. دا خپله ثابتوي چې دا د یو سیاسي سازمان په نام کیږي، خو اصلا دا اختلالي او مزاحمتي عملیاتونه دي چې لکه اوس فرانسه په افریقا کې د روسانو نه ډېر ځپل شوی دی، په د روسانو متحدینو څخه او علني ډېر ډېر غمجن دی او ډېر په قهر دی. نو بل ورځ ایمانوئل ماکرون ویلي وو چې موږ خپل عسکر د یوکران جنګ کې راولو، او کېدای شي چې دلته یا په دغه کې دا د دی جی ایس ای سازمان چې ده د دې ارشیوې دا ده چې اکثر محلي مقامات د داسې استعمالي چې هغه پکې پوه نشي
چې ولې همان سپ طالبان څو کې چې دغه تشويشو اندېښنو نه ځان په امن کې کی او د ځان لپاره دغه کوم سرخوګای چې د داش وخت نه وخت بریدونه کوي دغه بریدونه لمنځه یوسي هدا اقل مخي ونيسي اې کا چر راکمه کی
کچا خو راکم شوه ده. او پاتې شو د شورشګر یو شورشګر چې په حکومت کې راسي کې هغه اطلاعات او دغه استخبارات ډیر قوي وي، ځکه چې دوی خپل سره کوم چې قوانين یا وضع موجود یا ستاتسکو مات کړي وو دوی ته هر څوک معلومي. خو لا تر اوسه یو استخباراتي لکه ډیر خیاري ده چې دغه مخکې نه چې یو عملیات سرته ورسیږي، په کار د چې مخنیوي وشي او هغه کسان افشا شي او په شبکو باندې نفوذ په کار د چې دې شبکو باندې نفوذ شي، تر څو چې د اصلي هغه څه چې دوی اراده دي هغه او بل دا چې ګاونډیانو سره په کار د چې د دلته په کار د چې امارات اسلامي خپل ګاونډیانو سره ډېر علي کې او کومه هماهنګي وکړي او د ډېر لنمهاله مقاصد څخه دا ده وکړي، ځکه چې د تروریزم او بینظمي او بېثباتي چې دا یو ساري شی ده
او ګډ مسؤلیت دی، یوازې سره مخنیول یا مخنیوي امکان نه لري. کور ودان هم صاحب سلامت اوسې اندر صاحب، د امریکایي چارواکو سرګندونو داسې ښکاري چې حقوقی د مسکو بریت په اشاره یا د مسکو بریت په غیر مستقیم اشاره په افغانستان کې داعش موجودیت ته اندېښنه ښودلې، ویلې دي چې په افغانستان کې د داعش عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ ده. څه فکر کوئ د مسکو بریت د افغانستان له حالاتو سره یا په افغانستان کې د داعش ګواښ سره څه اړیکه لري؟
مننه کوم. لومړی خدای چې امریکا اوس هم په نړۍ کې سوپر پاور ده او د دې استخبارات ټکنالوژي دومره مخکې ده چې دوی باید د دغه یو سازمان چې ډېر وادونه په خپل د دوی ځینې مامورین په نیوکه باندې کې چې د امریکا لخوا جوړ شوی د دې سازمان ریشې پیدا کول ورته اسانه دي. او بل دا چې هغه کسان چې په مسکو کې نیول شوي ټول د تاجکستان او د نورو وادونو اتباع دي، د په افغانستان پورې سره لري. په افغانستان کې کندهار کې همدا تروریستي عمل وشو، دا بیا وایم چې یو بینري پدیده ده. دې لپاره باید د افغانستان خاوره باید او له وضعیت نه باید استفاده ونه شي. او بل موږ وینو چې چین په افغانستان کې غواړي چې ډېر اقتصادي سرمایه ګذاري وکړي او امریکا کوشش کوي چې چین وډار کړي او نړیواله وډار کړي چې تر څو وړاندې را نه شي او نه غواړي چې د پاکستان په څنګ کې داسې یو بل یو چې هغه د چین او روسیې له ایران سره ټینګې ملګرتیا ولري. نو دې لپاره د افغانستان اسلامي امارت په کار ده چې متوازن سیاست وکړي، د امریکا سره د دوه هېوادو ترمنځ پاک بیل سره خبرې وشي او خپل شرایط ورته وړاندې کړي چې امریکا د افغانستان هغه کنګل شوی پیسې او د تحریمونه زموږ وایریم د خوشي کې زه باور لرم چې د دغه سي توريستي ډلو لپاره چې په سیمه کې فعال دي لکه څنګه چې مخکې ملما همام صاحب ویل د دې لپاره یو ګډ عملیاتي او پراتفي پلان جوړ شي او په ځپلو کې ګډ کار وشي. دا څه نه کېږي چې په هر نړۍ کې چې په هر ځای کې یو پیښه کیږي هغه په افغانانو او د افغانستان په اوسنۍ حکومت باندې کې دا له امکان لري خبره ده. موږ وینو چې د جمهوریت په وخت کې هم طالبانو د داعش په ضد کلکې جګړې کولې او دوی اوس ډېر کوشش کوي چې د خپل دغه مخالف چې جبهه جنگ نشو سر کولای، بلکې کله ناکله په ځینو ولایتونو کې شریکي هم نکي. د دوی په ځپلو کې ډېر بریالي دي، خو په ټوله کې د دغه زبرځواکونو د سیمې وادو لپاره به کار ده چې د افغانستان اوسنی حکومت سره جوړ جوړی وکړي او د افغانستان حکومت هم باید یکه تازینه لاس واخلي او د خپلو خلکو د جغرافیې لپاره مناسب شرایط د خپلو ګاونډیو او د نړۍ سره وړاندې.
و اندر سبیا پختنه ممکنه اوریدونکو ته دا هم پیدا وی چې دغه په بحث کې یادونه وشو، تاسو هم یادونه وکړه او خاغلی همام صاحب هم یادونه وکړه چې داعش په هر ځای کې حمله کوي، خصوصا په افغانستان کې، په ایران کې مثلا دریدونه کوي، دغه راس په پاکستان کې، دا په مسکو کې تازه د تیرې د همدې اونۍ بریټ کړی چې یو سلو و درس کسان پکې وژل سوي دي. نو د دوی مرکزیت چیرې دی؟ سرچینه خو له عراق نه و چې د اسلامي دولت ډله له عراق راپورته شول، اوس مرکزیت چیرته دی؟ فکر کوي لا هم په منځني ختیځ په عراق کې دوی مرکزیت لري او کنه یو شبکه ده چې مرکزیت معلوم نه دی او هر خواته زی بریدونه کوي او ګډوډي رامنځته کوي؟
دا ډېر مشكله پښتنه ده، دا باید هغه خلک جواب کړي چې ډېر قوي استخبارات پلاس کړي او زه باور لرم چې ورته معلومم دي، ځکه یو دغه سينورو چې ټول نړۍ ته خطر وي هغه ډېر غټه بودیجه په کار لري او لوجستیکي او هماسه قوي صلاحیت په کار دي. دا ډېر زه باور لرم چې کشیر روسیا او چین او امریکا وغوړي دا ډېر ژر پیدا کوي شي. خو د اوس لپاره د افغانستان ته چې کومې ستونزې بهږي زه په پوره ډاډ سره ویلی شم چې دا د پاکستان دغه پروژې حکومت ده چې وخت نا وخت د افغانستان هر حکومت ته ستونزې پیښ کړي دي او اوس هم د پاکستان د توریزم د مور په نامه یادېږي او هلته ډېرې مدرسې همداسې د
عرب او د ازبک او د چچنیان لپاره کمپونه شتون لري، ټول نړۍ ور باندې خبره ده. خو نړۍ هم لوبې کوي او د داعش د خپلو رقیبان لپاره کار اخلي. همداسې افغانستان کې چې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده، د افغانستان د دغه مظلومو خلکو او دغه خراب وضعیت نه دوی کوشش کوي چې د خپلو رقیبانو لپاره کار وکړي، او یوازینۍ لاره اوس لپاره موږ ته همدا پاکستان ده چې هلته عربان هم کې موجود دي، او دغه مدرسې ټول د غرب او له سعودي عربستان نه تمویل کیږي، هلته باید پلټنې وشي.
بله کور ودان اندر صاحب، همام صاحب تاسو هم په همدې نظر یې چې د داعش مرکزیت معلوم نه دی، او کنه تاسو معلومات شته چې مرکزیت کوم ځای کې دلی؟
تاسو ارز وکم چې د هغه وخت چې په دوی په دولت یعنی په شام عراق کې د لوی عملیات په لوی کچه عملیات وشو، یو څه گرفتار شو، یو څه هلته پاتې دي، خو اکثر د دوی اوس هغه سکلت د عملیات او مرکزونه په افریقا کې راغون شوي دي. اکثر هغه کسان چې دي په افریقا کې تللي دي، افریقا ډېر یو مناسبه ځای ده، هلته فکر ده، هلته استعمار ده، هلته نور دغه دی. خو دا دهشت افغان سازمانونه یا نور د شورشګر سازمانونه ترسو چې دی دغه د سیاسي لاري چارې پیدا نشي، هندوستان تقریبا 10% خوره یا وخت شورشګر په لاس کې وو، د راجیو ګاندي په وخت کې او د نور د مدینه مخکې دوی کوشش وکړو چې د هر یو شورشګر سره کینی او ورته ورسره قراردادونه وکړي، سي امتیازونه ورکړي، او یو اوس یو څه شورشګرانو باندې دوی مسلط شوي دي. نو دا یوازې په استخباراتي لوبو کې، یوازې په بمباری کې، ما موږ تاسو په افغانستان کې دا تجربه وکړو، او دا د شورشګری په خپل سبقونه د کانتر اند انسرجنسي یعنی ضد شورشګری درسونه چې دي، یوازنۍ چاره چې دي هغه سیاسي خبرې دي، اترې دي، او هغه نارضایتي چې په یو ځای کې دي هغه ریښې وچول پکار دي. او اوس یو حالات پیدا شوی دی چې اکثرا د غټو ځواکونو د دنیا غټو ځواکونو چرته چې دوی منځ کې مخالفت راشي، دوی د دوګانه طریقه یا هایبرید یا د فورت جنریشن یا سلورم نسل جنگونو څخه کار اخلي، چې هغه د فوج او د غیر فوجي د مدني او غیر د عسکري فرق پکې لیدل کیږي. نه ځکه چې لکه چې روسیان کوریمیا واخیستله، اوس هغه عملیات چې په موسکو کې کیږي هغه انحرافي اختلالي عملیات دی چې اوس روسان لکه مخکې شوي و په جنگ کې، اختلالي عملیات کیږي، نو معلومات نه کیږي چې دا اصلي داعش یا نو یا نه و. داسې یو منبع ثابت هم کړی نه ده چې دا یو مستقله منبع چې دا د داعش له طرف څخه و.
البته داعش ادعا کړې ده او روسیې مسؤلیت پر اوکراین اچولی، اوکراین هم وایي چې زموږ کار نه دی.
اوس یو کس ابو حفص په لیبیا کې گرفتار شو، اصلا هغه بنیامین نومې و، اصلا د موساد یو اجنت و. دا استخباراتي لوبې په اوس په دغه ځایونه کې چې شورشګري ده هلته همیشه جاریه.
بله کور ودان، راځئ چې بحث سره پای ته ورسوو. لږې شېبې پاتې دي. اندړ صاحب، ستاسو په نظر څه کول پکار دی چې افغانستان د داعش له ګواښه په امان کې پاتې شي، او بالاخره د نړۍ لپاره نور افغانستان د اندېښنې او تشویش کوم ځای نه اوسي؟
مننه کوم. لمړی خو زه د عمام سره خبرو پکته وایم چې داعش کله سیاسي ډله نه ده، یو مذهبي ډله ده. د دوی سره خبرې کول ډیر ناممکن دي، او دا د قوي استخباراتو لخوا نه ګمارل شوی دي، او د خپل مخ لپاره کار تر اخیستل کیږي. افغانستان چې نړۍ هم ویني، او دلته ډیر زبر ځواکونه راغلل، او اوږده جګړه هم تېره شوې ده. موږ 12 میلیونه مهاجر، 4 میلیونه شهیدان، هم داسې څومره کونډې او یتیمان لرو. نور د په موږ باندې ګاونډیان د سیمې او د نړۍ وازونه باید ورحمیږي، او په خپل اوسنی حکومت چې د طالبانو تحریک په لاس کې ده، دوی دې هم داسې فکر نه کوي چې دا وطن یوازې دوی ده، دلته د ټولو افغانانو د ورونو ملتونو کور ده. باید یو ښه حکومت چې د سپرسینې وباسي، او هلته ټول افغانان پکې شریک دي، لویې جرګې له لارې راشي. زه باور لرم چې د افغانستان داخلي وضعیت چې څومره د ښه کېدو مخې ته ځي، د داعش او د نورو ډلو مخه نیول کېږي، ځکه دا زموږ د خراب وضعیت ته استفاده کوي، او د اوسني حکومت او د سازمان د نړیوال ټولنې څخه زموږ هیله دا ده چې په لومړي سر کې د سیاسي تعامل لپاره لارې هوارې کړي، او دا به وکولی شي چې د ګاونډیو سره خپلې اړیکې سمې کړي. د هغه وروسته د سیمې د وادو سره تاسو وګورئ چې تېره اونۍ زموږ په پاک او سپېشل خاورې پاکستان بمبارډو کې درڅ دا د دوی لږه وضعیت استفاده کی مختلف د توریستي ډلې په افغانانو باندې کی بداسیال کې چې موږ وینو چې ډیر مرکزونه د افغانستان په لور باندې په ځانګړي ډول په پاکستان کې دي. خو افغانان باید راوي شي، افغانان باید د خپل د ځمکني بشپړتیا او د خپل خلکو د ایمال لپاره کار وکړي، کني دا وضعیت به نور هم د خرابې لار ته لاړ شي.
کور ودان اندر سپ سلامت او صحیح همام سپ ساسو د پای خبري هم او رو د حل لارې څه کې د لشي چې تر څو په افغانستان کې د غواخونه چې موجود دي عملیه هم د غواخونو په اړه کوم اندېښنې چي دي دا پای ومومي.
تاسو خبر پر ارتباط عرض وکم چې لا افغانستان اوس تر ټولو د هیواد د منطقې په پرتله تر ټولو نه کم عملیات کیږي، یعنی څه هغه کسان چې دي یا د دوی فعالیتونه ټول منجمد شوي دي، فریز شوي دي، تر کنټرول لاندې دي. به شکه څه کسان د هغه د مخکنی شورشګرانو په منځ کې اوس هم کېدای شي چې اخوا دیخوا په افغانستان کې په تاسو طریقه باندې یا په بخاره ژوندانه وکي، خو اصولي ځوان لري کنټرول کیږي. پاتې شو تر څو چې افغانستان د سیاسي جنبشونه چې دي، مذهبي جنبشونه، تا خصوصا د نویوم د تیرې پیلې د نویوم لسیزو اسخه دا بالکل ګډ وچو، یعنی څه هغه کسان خپل هم مذهبي او هم سیاسي وو. خو افغانستان کې دا چې نلای غوالي خصوصا د ځواکونه د دنیا د مسول ځواکونه دا غوري چې دلته کوم عملیات نه شي یا د دې ځای نور ځای ته zarar ونه رسي، په کار دي چې اقتصادي بندیزونه باندې همکاري شروع کړي دوباره پر رسمیت وپیژني. د فکتو حکومت دا اوس د حکومتونه چې یو بل ته خوخ نه دي، خو یو بل پر رسمیت پیژني، دا څه خو نه کیږي چې خپل پر سره کدا کار وشي بیا هم هغه د سیاسي دي مخالفتونه قوی کیږي او بیا د یو شخاله او د شورشګری نو نوې بستر مبارک خلاصيږي چې دا د منطقې ته او دنیا ته خطرناک دي. او دا په کارم نه ده چې هر کار چې په افغانستان کې په پاکستان کې واچو محلي شرایط هم لري، لکه چې دا یو مخکې د روسانو په دوره کې چې کمونستان خلکو ته ویلي چې دا د پاکستان د مداخله څخه ده، البته مداخله چې اوس نه و، خو اصلي ارزشي په افغانستان کې
چاره
حکومت
اوسم تاسو وای چې بعد په کور د نن په افغانستان کې د نن د غستونځو ته حل لارې پیدا شي او معلوماتي په نور ونه چول شي.
اقتصادي پرمختیا په کار ده، اقتصادي فعالیتونه په کار ده، او دا موږ او تاسو پیسې چې دي هغه چې مونږ جامه چې ویدي د دنیا بانکي سیستم په کار ده چې آزاد شي. کدا دنیا نه غوړي چې حکومت وکي او لانجه جوړ کی، یعنی ګورننس ترو کیاوس په کار نه دی چې دا د تاکتیک نه د افغانستان د سیمې نه څه کار وکړي. کدا ته ثبات راشي ټول منطقه ته او ټول جهان ته ګټه ده ان شاء الله.
کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو او میلمنو د دې اونۍ 19 بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل میلمنو د پوزي او سیاسي چارو لشنون کې احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابل غړي عنایت الله حمام صاحب څخه ډیره مننه.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے